د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاټر هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې په دې خبرونه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنیدو په اړه د ځای مشرانو اندیشنې په دې اړه د پاکستانی فوزي چارواکو غونډه د تعلیم د مبارزې ملالو یوسفزي تازه څرګندونې او په کابل کې د سوي ځانمرګ بیت په اړه د افغان چارواکو د څرګندونو ترسم ځینې نور رپورټونه او شننې او د خبرونې په دویم نیمای کې د باختر ستوري 19 پروګرام هم لرو. خو لومړی د سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان مشرانو وايي خپل وطن ته د ستنېدو پر مهال به ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالي یوسفزي پر ټولو پښتنو غږ کړی دی چې د خپلو ماشومانو تعلیم ته دې خاصه پاملرنه وکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې قرارداد ملاتړ کړی دی چې په افغانستان کې د ناټو د پاتې کېدو غوښتنه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وايي خپل وطن ته د سنیدو پر مهال به ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي. د شمالي وزیرستان د گرینډ جرګې مشر پیر عاقل شاه د جمعې په ورځ نو وخت مشال ریډیو ته په دې اړه د پرتو ستونزو په اړه وویل
په یو جوړا کې کپڑوں کې د کلی د کورونا راوتی دي چې دې لاړ شي نو د کورونا مسله دا چې آیا زمونږه کورونا وران دي ویچار دي او کارو دي. بل مسله به دا وي چې هغه سامانونو ډک کورونا پاتې وي چې هغه سامانونه به په خپل ځای پاتې وي که هغه به نه وي. درېیم خبره دا چې هلته به پوچان هم وي هلته به چې کوټې نورې ادارې به وي او مطلب چې انتظامیه به هم وي چې پوستونو باندې به ډېره زیاته مسله وي.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر ملک غلام وايي په کار د چې د کډوالو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړل سي او د کډوالو لپاره راتلونکي پیسې یوازې پر کډوالو او د هغوی پر ستونزو ولګول سي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او پوځي چارواکو په لنډ وخت کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنولو او له هغوی سره د مرستو خبره کړې ده. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالي یوسفزي پر ټولو پښتنو ژغ کړی دی چې د خپلو ماشومانو تعلیم ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي. د څرګندونې ملالي یوسفزي د جمعې په ماښام د ناروې په اوسلو ښار کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړي. هغې وویل
زما ټولو خپل ملګرو ته خپل خویندرونو ته مشرانو ته دا پیغام دی چې موږ ټولې رایوځ شو د امن خبره دي وکړو خپل ماشه کې د امن او ماشومان تعلیم ته ډېر زیات اهمیت ورکړو.
ملالي یوسفزي د تیری چهارشنبې په ورځ په اوسلو کې د امن نوبل جایزې له اخیستلو وروسته تیر ماښام هلته ورغلو ټولو میلمنو ته میلمستیا کړې وه. د افغانستان ملي امنیت وايي د پنځشنبې په ورځ د کابل په استقلال لیسه کې سوي ځانمرګي برید حقاني شبکې کړې دي. د خبره د ملي امنیت ویاند عبدالحسیب صدیقي د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. عبدالحسیب صدیقي وویل
د تیری ورځې انتحاري حمله د حقاني شبکې لخوا د 15 کلن هلک په ذریعه ترسره شو چې د دې حملې زیاتره قربانیان ماشومان او د استقلال لیسې زده کوونکي وو.
خو د دې برید پړه وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد منلی. د افغان چارواکي وایي په دې برید کې یو بهرنی وژل شوی او شاوخوا 15 کسان نور ژوبل شوي چې زیاتره د استقلال لیسې زده کوونکي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه قرارداد ملاتړ کړی دی چې په افغانستان کې د ناټو د پاتې کېدو غوښتنه کوي. په افغانستان کې به د ناټو د پاتې کېدو هدف دا وي چې د روانې میاشتې په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو روزنه وکړي. د امنیت شورا د جمعې په ورځ په یوه خوله هغه قرارداد هم منظور کړ چې د افغانستان او ناټو ترمنځ د تړون یې هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د مرستو او همکاریو جاری ساتلو د هوډ هم ستاینه کړې ده. ټاکل شوې ده چې شاوخوا 2500 بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې سي. دا ځواکونه به په جګړه کې برخه نه اخلي خو د برید ځواب به وایي. د ایران حکومت په دې هیواد کې د شاوخوا 450,000 افغان کډوالو د استوګنې موده شپږ میاشتې ځنډولې ده. د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس مرستیال محمد محقق د جمعې په ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا شمیر افغانان د هغو مهاجرو په ډله کې دي چې په ایران کې د استوګنې اسناد لري. محمد محقق دا خبرې له هغه وروسته وکړې چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره لوړپوړي پلاوی سره تهران ته تللی و ټاکل شوی ده چې د امریکا ایټمی مذاکراتي ډله د دسمبر پر 15مه او 16مه نیټه په جنیوا کې له ایراني چارواکو سره وګوري. له هغه وروسته به د دسمبر پر 16مه ایراني مرکچیان د نړۍ د شپږو طاقتونو له استازو سره غونډه وکړي. د امریکایي مذاکراتو کوونکو د ډلې مشري به د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال ونډي شیرمان وکړي. د دې دوه اړخیزه خبرو په ځینو برخو کې به د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې د خدمتونو د برخې مرستیاله هیلګا شمید هم ګډون وکړي. په نومبر میاشت کې ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازي بریالي نه سو چې پر ټاکلې نیټه یو تړون ته سره ورسیږي. له دې کبله خبرې د 2015 کال د جولای میاشتې ته وغځول سوې. او ناتو وای روس د خپل پوځي فعالیتونو د زیاتیدو په اړه له خبرو کولو سره لیوالتیا نه ده شودلې. د ناتو ویاندې اونا لوونګسیکو او د جمعې په ورځ فرانس پریس خبري اجانس ته وویل چې می میاشتې څخه د ناتو او روس د وسلوالو ځواکونو ترمنځ اړیکې نه دي ټینګې سوې. اونا لوونګسیکو زیاته کړه چې د روس پوځي الوتکې زیاتې سوي دي او ځانګړې توګه د بالټیک حوزې غړیو هیوادونو ته نږدې او دغه راز د ناروې، برتانیا او اټلانټیک سمندر په جنوب کې هم د روس پوځي فعالیتونه زیات سوي دي. نوموړي وویل تر اوسه له روس سره د ناټو دوې غونډې سوي دي او ماسکو له خاصو مذاکراتو سره هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پاتې دا مشال ریډیو ټکی کام د شمالي وزیرستان مشران وايي به کور کړل سوي خلګه به د ستنیدو په صورت کې له بيخي زیاتو مشکلاتو سره مخامخ وي.
دایا زمونږه کورونا وران دي ویچار دي او کارو دي بل مسله بدایي چې هغه سامانونو د کورونا پاتې وي چې هغه سامانونه به په خپل ځای پاتې وي کاغه بنوي.
د پاکستاني فوز مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې په دې اړه یو غونډه هم سوې ده. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی پر ټول پښتنو ژغ کړی دی چې د خپل ماشومانو تعلیم ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي.
مخوله کمپین به جاری ساتو یو ورځ به داسې راځي چې موږ وینو هر یو ماشوم به سکول ته ځي خو د هغې لپاره موږ له پکاره چې موږ جدوجهد وسنه شروع کړو.
افغان چارواکي وایي په کابل کې د پنجشنبه په ورځ ځانمرګي برید حقاني شبکې کړی و. د افغانستان د نوې حکومتي کابینې پر جوړېدو کار روان دی. د اجرایوه رئیس ویان وای
د نوې کابینې په جوړولو باندې کار روان دی او ځنډ یې هم لامل دا دی چې حکومت پلان لري چې قوي وزیران، کارنده وزیران او مستقي وزیران نوو وزارتونو ته معرفي شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه شننې او د خبرونې په دویم نیمایي کې تاسو ته 19 پروګرام د بختر ستوري هم وړاندې کوو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي حکومت او پوز له شمالي وزیرستانه به کور کړل سو خلکو د ستنولو خبرې کوي. د سیمې مشران وایي چې کورونه یې ویجاړ سوي او کاروبارونه یې لمنځه تلل دي نو په دې حالاتو کې به ورته ژوند تیرول ډیر ګران سي. د سیمې یو څو مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په نورو سیمو کې تر پوځي عملیاتو وروسته کډوال خپلو کورونو ته تللي وو خو اوس هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ همکار ګلیاز په دې اړه رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې یو مشر پیر عاقل شاه وایي چې شمالي وزیرستان ته د کډوالو واپسې په صورت کې به په هغه ځای کې ډېرې زیاتې ستونزې وي. په دې کې د امن پر ځای ساتلو او د بیا ودانۍ کارونه شامل دي. پیر عاقل شاه د بیکورشو کسانو واپسې کې د دریو لوی ستونزو په اړه مشال لري ته ویل
صرف په یو جوړا کې کپړو کې د کلی د کورن راوتی دي چې د لاس شي نو د کورونو مسله دا چې آیا زمونږه کورونا وران دي ویجاړ دي او کارو دي بل مسله به دا وي چې هغه سامانونو د کورونا پاتې وي چې هغه سامانونه به په خپل ځای پاتې وي کاغا بنوي. درېمه خبره دا چې هلته لاړ شي نو مشکلات خو به خامخا وي. هلته به پوچانمې هلته به چې کوټې نورې ادارې به وي او مطلب چې انتظامیه به هم وي نو هغه به خامخا چې د کډوال لاړ شي نو هغې به چې پوستونو باندې به ډېره زیاته مسله وي.
د حکومت لخوا په دې وروستو کې ویل شوي چې د شمالي وزیرستان کډوالو سره به مرستې کېږي خو پیر عاقل شاه وایي چې تر ټولو لویه مسله د روزګار ده ځکه چې تر ډېرې مودې پورې به په دغه سیمو کې کرفیو وی او وسوم په رزمک سپین بام شوا او د تخیلو کې تر هفتو پوری کرفیو وی. د دغه سیمې یو بل مشر ملک غلام وای کډوال په ډیرو مشکلاتو کې خپل کورونو ته ستنیږي. حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې خاص انتظامات وکړي. ملک غلام زیاته کړه
سیمه پروژه چې مونږ ته د بین الاقوامي ادارې نه راغلي دي کې مې پیسې مونږ ته راځي هغه په دې خال باندې صحیح خرشي د کورونا ته راشي او دې خال ته کیس کیس پیسې نغد نغد پیسې ورکو چې خلکو د خپل روزمره زندگی په سیټ کو او کچې داسې نه وکړه دا خلک به لوی په تکلیف لوی مسئله سره وي او دې خلک به لوی لوی مصیبت کې دي. هلته د دې مارکیټونو ډنګ سوي دي او سکولونو ته به سوي دي او روډونو ته به سوي دي او دغه کورونا ډنګ سوي دي پر هغه بمباروي کې بالکل لکه دا ټکانې ټول سره اوران دي.
د کډوالو د واپسۍ په اړه په دې وروستیو کې د پولیټیکل انتظامی او د فوج چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو سره جرګه کړې وه او مشرانو ته ویلي وو چې د واپسۍ په صورت کې به د سیمې امن ذمہواری د مقامی خلکو وي. په دې اړه مقامی خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د فوج لخوا د سیمې امن ذمہواری مشرانو ته د سپارلو مسله اوس هم موجوده ده او باید د کډوالو ستنېدو نه وړاندې دا مسله حل کړل شي. د زیاته کړه
فوج الته د اپریشن وشو یا روان د مونږ کورونه پر خودل بیا هیڅ قسم جواب نه جوړیږي چې مونږ الته خپل علاقې ذمہ داری والو په دې چې الته الریډي چې فوج موجود وي نو مطلب دا دی چې دا د حکومت کار دی زمونږ د پاره امن را کول مونږ هم په امن کې ساتل او حکومت هم امن کې ساتل دا زمونږ کار نه دی. او دا یو هغه پکې راغلی دا مسله چې آیا دا خلک واپس کیږي دا ذمہ داری دا واخلي که دا راشن ته فوج بلته موجود وي.
ملخوا ځینې کډوال په دې خبره هم اندېښمن دي چې د کډوالو واپسۍ وروسته به وسلوال او سخت دریځه بیا په دغه ځایونو کې فعال شي. خو قبایلي مشر پیر عقل شاه وای چې د پخوا په شان حالات به نه وي.
مخکې په دا حالات کې کتلی نه او دا حالات چې خلک ولیدل نو یقینا چې بیا به دوی داسې غلطۍ نه کوي او امید لرم چې هغه کوم خلک مخکې زمونږ د خپلې علاقې هلته کوم خلک وي هغه به هم داسې مسالې نه جوړوي انشاءالله چې امن به هلته وي
د حکومت لخوا د کډوالو ماشومانو ته د تعلیم او سکولونو کې د داخلو د داوو په اړه د شمالي وزیرستان مشران وای چې د کډوالۍ ژوند کې یې ماشومان تعلیم نه بے برخې پاتې شول. خو د واپسۍ په صورت کې دی حکومت په دغه سیمو کې د تعلیم په څانګه کې خپلې ژمنې سرته ورسوي.
ګولایاس د پاکستان د کورنۍ صورتحال او د قبایلي سیمو د بېکوره کړل سوو خلکو د ستنولو په اړه د پاکستاني فوج د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې غونډه سوې ده. د جمعې په ورځ ناوخته سوې دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو او له هغه ځایه د بېکوره کړل سوو خلکو د ستنولو په اړه هم بحث سوې ده. له اسلام آباد د مشال ریډي خبریال سراج ظهیر پر رپورټ لري.
د پوسټ مطبوعاتي څنګه ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د جمعې په مازیګر پینډی کې پوځي سر دفتر کې د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه کې د ملک د داخلي او خارجي صورتحال په شمول د افغانستان سره د پاکستان د سکیورټي او د قبایلي سیمو د بیکور شوی خلکو د واپسۍ په چارو غور وشو. خبر پانی زیاتوي په دې موخه جنرال راحیل شریف د ترهګرو پر ضد د جنگ جاری ساتلو هدایت وکړو او وی ویل چې د ترهګرو د ختمون پورې به دغه جنگ روان وی. خبر پانه وای جنرال لاهیر شریف زیاته کړه چې د بیکور شو خلکو په عزت د واپسې لپاره به د مرکزی او صوبایي حکومتونو سره په ګډه یو غوره کړنلار جوړوي چې دارنګ په سم ډول د دوی واپسی وشي. کله چې مشال ریډیو د کور کمانډرانو د غونډې او د کې د بیکور شو خلکو د واپسې لپاره د اقداماتو په حق له د دفاعي چارو تزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پختل نو هغه وی
معلومی دا چې دا خلک به مرحله وار چې کومه علاقې زیاتی کلیر دي او کم خلک دغه ګرانټیور کوي یا کم ځای کې د چترګرو د واپس راتلو سه امکان نه وي نو هغه علاقو ته به خلک وړاندې ځي او د نورو ته به وروسته ځي نو دا به مرحله وار کېږي او د هغوی د واپس راتګ ورته ښکاري چې افغانستان سره هم د دوی په دې باره کې یو قسم له خیالات او یو شوي دي چې نه به د دوی خاوره استعمالېږي نه به د هغوی خاوره د پاکستان خلاف استعمالېږي. نو معلومېږي داسې چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم تناو کم خنډان هغه لرې شوي دي او اوس یو بل تا مخ پولان دے تک تا تیار دی.
همداشن مشال ریڈیو چی پدی اڑ د شمالی وزیرستان د متاثرینو د قامی کمیٹی د جنرل سیکرٹری ملک غلام خان نو پختل نو هغه وی چی دا د پوز لخوا ډیر د ستاینې وړ ګام دی، باید چی دا فیصله زر تر زر عمل کړي.
جنرل صاحب دا اصلي خبره کړی دوی د وزیرستان خان خپل لکه دا پر امن طریقې سره دی ویل چې میرا لکه بالکل یې کلیر شوی دو او په چار دوغو چې دې پر د ایجاد تنظیم کو چال تا دے خلک کورونا نن شوی دی بمبار پہ شوی دی او حال تا دے نرا مارکیټینا نن شوی دی کولینا نن شوی دی میرا نرا تعلیمی لا اثر امیر تعلیمی دار ټول ورانه دی په چار دو چې تلا دې تنظیم کو دې نه دې خلک سره داسې موزال کو او دې تا خاص تنظیم کو دې پر د ناتو دې ستان بالکل یو تا دے وړي کې ونده کمیټي جوړا کو چې مخلص خلک دې سره حالت رول شي سروې وکړه دا لکه چې کومه لکه کې کورونا وران شوی دی دا نو تاس وخلی نو هغه نه بعد خلک سره ملي دا داسې وکړه چې دوی ولتا روزمره زندگی دې پټی کوي.
د ذکر د چې لدی وړاندې وزیر اعظم نواز شریف او د سفران وفاقي وزیر هم دا ویلی دي چې حکومت د بیکوره شوی خلکو د زر واپسې لپاره کوټلي اقدامات کوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملال یوسفزی وای پښتانه دي د خپل ماشومانو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي. د خبري نموړي د جمعې په ماشام د ناروی د اوسلو په شار کې د مشال ریډیو له خبريال نظامت خان سره د ځنګړي مرکه پر مهال وکړي. ملال یوسفزی وویل
ډېر زیات خوشحاله یو چې تاسو ټول راغلی یې دلته او زمونږ خپل خپلوان زمونږ پښتانه ټول ملګري دلته مونږ سره یو ځای دي او دلته زما لپاره ډېر اهم مقاضه کې چې زمونږ ملک ته دا ایوارډ ملاو شوی دی، زمونږ پښتنو خلکو ته دا ایوارډ ملاو شوی دی او هر هغه ماشوم ته کوم چې تعلیم نه محروم دی. موږ خپله کمپین به جاري ساتو او یو ورځ به داسې یادي چې مونږ وینو هر یو ماشوم به سکول ته ځي. خو د هغې لپاره مونږ پکاره چې مونږ جدوجهد اوس نه شروع کړو او خپل کنټریبیوشن چې دی اوس نه سټارټ
کړو. یو د سوات ملالا وا، یو دوست په انگلند کې اوسی، په انگلستان کې اوسی، سب فرق دی د انگلند په ژوند کې او د دې په ژوند کې.
د انگلند ژوند خو دې په ډیر حق لمانی ډیر زیات مختلف دی، ځکه چې د دې معاشره مختلفه ده، د دې سہولیات مختلف دي. الته خو په سوات کې زما کوم ملګری او سوات کې چې زوم کم خایس او ناغه خو دلته ما هیڅ ځکه نه دی موندلې. نو زه خو ماغه یم، خو صرف زما غه ماحول بدل شوی دی، غه حالات بدل شوی دي.
سوات یادیږي
بالکل.
سواتیانو ته پښتنو ته اخیرنه میسج سور کړ.
زما ټول خپل ملګرو ته، خپل خویندرونو ته، مشرانو ته دا پیغام نه چې موږ ټول رايوزه شو د امن خبره دی او خپل ماشه کې د امن رول او ماشومان تعلیم ته دی ډیر زیات اهمیت ورکوي. ډیر مننه
ملال یوسفزی و چې زموږ د همکار نیاز احمد خان پښتون ته ځوابونه ویل. د افغانستان ملي امنیت یعنی استخباراتي اداره وایي د پنځشنبې په ورځ د کابل په استقلال سکه ځانمرګي برید حقاني شبکې کړی و. د ملي امنیت ویاند وای حقانی شبکې دا برید په داسې وخت کې کړی چې دوی په کابل کې یو درې کسیز ډله نیولې ده. د افغان چارواکو په وینا په دې برید کې زیاتره د استقلال لیسې زده کوونکي په نشه شوي دي. سید کمال شارف په دې اړه نور معلومات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د پنځشنبې په ورځ د کابل په استقلال لیسه کې انتحاري حمله د حقاني شبکې لخوا چې تل داسې انتحاري او انفجاري حملې کوي ترسره شوې ده. د دغه ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي د جمعې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل حمله د یوې نندارې پر مهال د یو هلک لخوا چې د ښوونځیو نوپوره مې پتن و شوې ده. صدیقي زیاته کړه چې د دې پیښې ډېر قربانیان د استقلال لیسې کم عمره زده کوونکي دي.
د تېرې ورځې انتحاري حمله د حقاني شبکې لخوا د یو 15 کلن هلک په ذریعه راشکوچی. د دې حملې زیاتره قربانیان ماشومان او د استقلال لیسې زده کوونکي وو.
د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې د دې انتحاري حملې مسؤلیت منلې دی. د ملي امنیت معلومات لمخې د استقلال لیسې په تالار کې چې د فرانسې فرهنګي مرکز هم پکې فعالیت کوي حملې یو بهرنی وژلې او 15 نور ملکیان چې اکثره د شومزیز د کوونکي وو ټپیان کړي دي. که څه هم د نوي حکومت د کار لپاره راهیسي سو انتحاري او انفجاري حملې ترسره شوي، خو د ملي امنیت ریاست وایي چې په ولایتونو او مرکز کې د یادو حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. د دغه ریاست وایي ښاغلی صدیقي وایي د همدغه هڅو په دوام د ملي امنیت منصوبینو تیره ونۍ د کابل ښار د نهمې حوزې له مربوطاتو نه د حقاني شبکې یو درې کسیزه ډله ونیوله. د صدیقي په خبره دا ډله چې ظاهرا یې د بورډ جوړولو په یوې فابریکې کې په کار بوخت و نور خلک یې دې ته جلبول چې له دوی سره په ورانکارو فعالیتونو کې برخه واخلي.
به خاطر جلب و جذب
دا کسان چې د تروریستي او انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره په کابل کې خلک جذبول او وروسته هغه لری سیمو ته استول او د انتحاري حملو د روزنې مرکزونو ته استول او بیرته کابل ته راستول تر څو تروریستي بریدونه ترسره کړي، موږ لنیکه مرغه وتونیدل چې وینیسو.
اخوا ښاغلی صدیقی وای په ولایتونو کې هم د ملي امنیت منصوبین فعال دي، او په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې یو کس نیولې چې غوښتل یې 20 ماشومان د انتحاري حملو د روزنې لپاره پاکستان تبوزی نیول سوی دی. لدې مخکې امنیتي کارپوهانو انتخاب کړی تر هغو چې استخباراتي او کشفي برخې قوي نسی او په سرحدونو باندې کلکه څارنه نه وي موجوده، په دننه نشارونو کې د ورته حملو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې اغیزمنې نه تمامېږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د حکومت نوې کابینه به په راتلونکو درو اونیو کې اعلان شي. بل پلو د اجرایوه رئیس عبدالله عبدالله ویان جاوید فیصل وای د کابینې لپاره د ځینو وزیرانو نمونه ټاکل شوی دي او پر پاتې نور یې کار روان دی. زموږ همکار رضوان مراد دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر وای نوې کابینه به په راتلونکو درې اونیو کې اعلان شي. اشرف غنی دا څرګندونې په ارګ کې د جمعې له لمانځه وروسته له سیاسي مشرانو، دینی عالمانو، ملي شورا لغړو او قومي استازو سره په کتنه کې وکړې. ولسمشر غنی د نوې کابینې د جوړېدو لپاره نوې موده په داسې حال کې اعلان کړې ده چې ولسي جرګې په دې وروستیو کې د کابینې په تشکیل کې د ځنډ له امله د ملي یووالي پر حکومت انتقادونه کړي دي. ولسي جرګې په روانه اونۍ کې ویل چې یو اداري پلاوی به ولسمشر او له اجرایوي رئیس سره د کتنې لپاره واستوي او له هغوی څخه به د کابینې د غړو په ټاکلو کې د موجوده ځنډ سپیناوی وغواړي. په همدې حال کې د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د کابینې یو شمېر غړي غوره شوي دي او د نورو د ټاکلو لپاره کار روان دی.
د نوې کابینې په جوړولو باندې کار روان دی او ځنډ یې هم لامل دا دی چې حکومت پلان لري چې قوي وزیران، کارنده وزیران او مسلکي وزیران نوو وزارتونو ته معرفي شي. تر اوسه پورې د یو تن وزارتونو لپاره مزوړ اشخاص، قوي اشخاص، باسواد اشخاص، داسې کسان چې هغوی د افغانستان د خلکو هیلې پوره کړی سي پیدا کړی دي. تر نورو وزارتونو باندې هم کار روان دی.
د ارګ په اعلامیه کې راغلي دي چې ولسمشر غنی وایي نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د خپل مرستو او همکارۍ د دوام ډاډ ورکړی دی او اوس وخت رسیدلی دی چې پر کورنیو مسئلو تمرکز وشي او په درې اونیو کې د کابینې د جوړولو چارې بشپړې شي. ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د مالی، سوداګرۍ، بهرنیو چارو او د ښځو چارو د وزارتونو لپاره سرپرست وزیران اعلان کړل.
رضوان مرادو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په ملک کې روانو احتجاجي مظاهرو د پرمختګ او اقتصادي ودې مخه نیولې ده. نواز شریف د جمعې په ورځ په دې پیښ په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بجلی په نرخ کې د کمی اعلان هم وکړ. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف دا خبرې پیښور بلور هاوس کې د بشیر احمد بلور د زوی عثمان بلور د مرګ ورستو د هغوی کوروالو سره په غم کې د شریکېدو او د دوا ورستو میډیا ته وکړې. نواز شریف ویل چې په دې دوی ډېر خوشاله لري چې د بجلی نرخونو کې د کمی دا زیرې ړومبې د پیښور په سودونکو وکړو. د بجلی په نرخ کې 2 روپۍ او 2.5 پیسې فی یونټ کمی کولی شي او دې نمخ کې دومره کمی چا هم نه دی کړی او دا یو ډېر د خوشحالۍ خبر وو. نو مونږ وویل چې ردی اعلان وړومبې د پیښور نه وکړو ځکه چې زه غواړم چې نوې پښتونخوا وګورو او دا ډېره ضروري ده چې خلکو ته نوې پښتونخوا جوړېدل وښکاري. میا نواز شریف د عمران خان په احتجاجونو باندې ټکونه وکړل او ویې ویل چې تر اوسه پورې به په ملک کې د بجلی جوړولو یو شمېر کارخانو کار هم شروع کړی وو، خو ولې د درنو سیاست له وجې یو خوا د ډالر په مقابله کې روپۍ واپس راوغورځېده، نو بل خوا د بجلی جوړولو دغه کارخانې هم لاندې روانې شوې.
مکمل
کارخانه چې سر ترزی نخوشه درې درې نیم کال اخلي او کچره په پاکستان کې د درنو احتجاجونو سیاست نه وو، نو نن به عملا په دغه کارخانو باندې کار شروع شوی هم وو. د درنو نه وړاندې هغه وخت د روپۍ قیمت ډېر ښه شو، یو ډالر د 98 روپو برابر وو، خو ولې د درنو وروستو د ډالر نرخ د روپۍ په مقابله کې 1.3 سیوا شوی وو. ولې د حکومت په هله ځلو د ډالر قیمت اوس بیا 100 روپو ته رسېدل لري او زموږ بحث هم وي او تمه هم چې د روپۍ قیمت په نور هم خوشي. په کراچۍ کې د عمران خان د احتجاج په سوال باندې نواز شریف زیاته کړه چې ما نه د درنو احتجاجونو پوښتنه مه کوي، ما نه دا پوښتنه وکړه چې د پاکستان د سوکالۍ، پرمختګ او د عام ولس لپاره موږ څه کولای یو.
هم خپل لګ فضل و کرم سره افغانستان
موږ خپل په فضل افغانستان سره اړیکی خکو لګیایو او دا ورځ لر نه ده چې تاسو به وینئ چې د پیښور نه با تر کابل پورې موټر وې هم جوړ شي موږ هندستان سره د خپل معاملاتو خکولو هڅه هم جاری ساتو او د غرنګ ټول ګاونډي هیوادونو سره خپل تعلقات لپاره هم موږ خپل هلې ځلې جاری ساتو موږ تر هغه باندې قابو موندل لپاره هر ډول ګامونه پورته کوو لګیایو او تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې د دغه مسلې هوارول لپاره زموږ د حکومت سره لیزلی دی د پامول دا چې سور زوړان دی د بشیر احمد خان بلور زوی عثمان بلور د زړه دورې ورستو مړشه وو او د هو دواله لپاره نواز شریف نن بلور هوس ته راغلی وو مې نواز شریف زیاته کړه چې د بلور خاندان په خیبر پښتونخوا کې د امن او جمهوریت خورول لپاره ډېر قرباني دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو زموږ غ لمشال ریډیو څخه اورئ په ننګرهار کې د یو شمیر مدني ټولنو فعالان وایي چې په تیر دوره کې ولایتي شورا د خلکو لپاره د پام وړ کار نه دی ترسره کړی او سږ کال چې د نوي دورې لپاره کوم وکیلان ټاکل شوي اکثریت یا د زړې دورې دي چې د شکار کولو تمه د دوی په وینا ورڅخه نسی کېدای نور حال له جلال آباد د مشال ریډي خبریال باز محمد عبید راکوي
سره لدی چې د ننګرهار ولایتي شورا ته نوی ټاکل شوی استازي ولسونو ته د خدمت کولو سینې ډبوي خو د مدني ټولنو یو شمیر فعالان اندېښنه لري چې وسنۍ شورا به هم د تیرې هغې په څیر ولسته خدمت ونه کړی شي په ننګرهار کې د مدني ټولنې فعال ډاکټر خوشال تسل وایي په تیره دوره کې وکیلان د ګڼو خپلمنځي ستونزو له امله په دې ونه توانېدل چې د ولس ستونزې هوارې کړي
پخوا هم یو شمېر ستونزې موجودې وې د ولایتي شورا ترمنځ او ولایتي ادارې هم نه غوښتل چې ولایتي شورا دې پیاوړی وسي که چېرته ولایتي شورا پیاوړی وي نو دوی د ستونزو د حل لپاره هغه لارې لټولې د ولسونو سره تفاهم کوو او بیلابیل ادارې د ستونزو د حل په مخطر فشار لاندې نیولې
شاعر او لیکوال او د مدني ټولنې یو تنفال نقیب احمد تلبیه په نوي ټاکل شوی شورا بے باور دي او وایي چې د زور او زر لارې دغه څوکۍ تر لاسه کړې دي
اوسنۍ ولایتي شورا کې هم دغه خلک دي یا د پیسو په زور راغلي یا د کوټک او ټوپک په زور باندې راغلي دا دوه چنده د ستونزو نه ډکه یو خلک ته تمنه شي کوي
د ننګرهار ولایتي شورا نو لسته نغړي لري چې په وسنۍ دوره کې یو لستنه د زړې دورې څخه نوي دورې ته بریالي شوي چې په دوی کې یو هم زبی ولاز مری دی نو موړې وایي چې د ننګرهار ولایتي شورا په خپل اراده یې هم نشي کوله بلکې له بهر نه اداره کیږي
ننګرهار په ولایتي شورا کې باندنی لاس وهنه ډېر زیات دي پلار او ورور او کاکا او ماما یې په ولسی جرګه کې ناز ورور زوی خورې دلته وکیل شوی دي نو هغه په خپل خوخه باندې نه اداري هیئت ټاکل شي نه کار کول شي دوی د باندې نه ریموت کنټرول غوندې اداره کیږي
بل خو د ننګرهار ولایتي شورا تر نوې برلې شوی وکیل شمس الرحمن مسلمیار وایي دوی به د خپل امکاناتو پر نه کې خپل ولس خدمت وکړي
مونږ اصل کې د ولس خدمت تراوت کړي ولس خدمت وکړو لا په نو امزه په تاسو مکتبونه جوړ کوم سرکونه به جوړ کوم دا به کوم دا به کوم زه به خپل وسته کوم خپل وسته مونږ څومره دي کاونه سره ته مونږ څومره لرو
د چارو شونون کې وایي چې ولایتي شورا پر اختینه ډول د ولس د ستونزو د حل لپاره لاس پکار شي نه یوازې دا چې د ولسونو زړونه به لاس ته راوړي بلکې د دوی د راتلونکي سیاست لپاره به د ملا د تیر حیثیت ولري باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د تاریخ پانه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجه تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه ک تاسو په ریډیو کې اوریدلای سي خو د سم او ک تاسو انټرنیټ لري نو د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورسی. د مشال ریډیو د ویب پاڼه پته ده مشال www.mashalradio.com. هلته تاسو نه یوازې خبرونه په ژوندۍ باندې اوریدلای سي بلکې تیر خبرونه اوریدلای سي، ویډیوګانې کتلای سي، تصویرونه کتلای سي او هغه ټول رپورټونه چې په مشال ریډیو کې خبريږي تاسو یې په لیکلې بڼه هم لوستلای سي او هم یې له نورو ملګرو سره شریک کولای سي. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوي یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د شمالي وزیرستان مشران وایي خپل وطن ته د ستنېدو پر مهال به ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملالی یوسفزی پر ټولو پښتنو غږ کړی دی چې د خپلو ماشومانو تعلیم ته دی په خاصه توګه پاملرنه وکړي. او د افغانستان ملي امنیت وایي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې سوي ځانورګي برید حقانی شبکې کړی. د شمالي وزیرستان مشران وایي خپل وطن ته د ستنېدو پر مهال به ولس له د شمالي وزیرستان مشران وایي خپل وطن ته د ستنېدو پر مهال به ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس هم راځو د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې پر لور. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د بجلی په زیاتو بلونو باندې لیکلي او وایي چې د غلط بلونو په وجه باندې په کروڑونو روپو بوج د ولس په سر راغلی دی. ادارې مخکې لیکي چې اوس د سینټ قائمه کمیټې په دې باندې ایکشن اخیستی او د متعلقه چارواکو نه مکمل رپورټ غوښتی دی. ادارې زیاتوي تر دې دمه دا معلومه نه شوه چې د دې قصوروار څوک دی، ځکه چې دا معامله په قومي اسمبلی کې هم راپورته شوه خو پته یې ونه لګېدا. ادارې اخر کې وایي اوس وزیر اعظم نواز شریف د بجلی په نرخ خونو کې هم د کمی اعلان کړی دی، نو باید چې لدی وړاندې زیاتو بلونو معامله حل کړی شي او دې کې د ککړ کسانو پر ضد کاروایی وکړي، ځکه چې دې لړکي په اربون روپۍ د غریب ولس نه اغستل شوی دی خو تر ننه ورته دغه رقم واپس نه کړی شو. نو پکار دی چې حکومت د غریب ولس پریشانی او مجبوری په نظر کې وساتي او دا معامله په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې تحریک انصاف ټول ټاکنو کې د ټګۍ په ضد احتجاج شروع کړی دی. دې دوران د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات هم وشو او په ځینو نقطو اتفاق راغی، خو د وزیر اعظم د استعفا په معامله خبره ودرېدا. د کوم وروسته چې حکومت خاموشي اختیار کړه او تحریک انصاف د درنې سره سره مختلفو ښارونو کې په احتجاج لاس پورې کړو. ادارې مخکې لیکي چې فیصل آباد کې د احتجاج دوران د ډزو له وجې یو تن مړ شو. د کومې نه چې دا ښکارېده که نورو ښارونو کې هم دا قسمه پیښې وشوي نو ملک به د خانه جنگي اړخ ته لاړ شي. نو ځکه حکومت بیا مذاکراتی عمل بحال کړو او د جوډیشل کمیشن جوړولو اعلان یې وکړو. ادارې اخیری کې لیکي چې باید زر تر زره دا کمیشن جوړ شي. دې کې که د هر چا خبره رښتیا شوه خو اصل ګټه به یې ولس ته رسي چې راتلونکي ټول ټاکنو کې به دوی سره څوک ټګین نه کوي او دا شن به یو امید پیدا شي چې کم نه کم راتلونکي ټول ټاکنې به پاکې او صافي وشي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د پاکستان په کراچۍ ښار کې د القاعده شبکې د یوې نوې ډلې د مشر د نیول کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د القاعده د غړي شاهد عثمان نومیږي چې له خپلو ځینو نورو ملګرو سره یو ځای نیول شوی دی. برطانوي ورځپاڼې ګارډین بیا د کابل ښار په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي کابل په هغو ښارونو کې شامل دی چې په تیرو لسو کلونو کې یې په چټکۍ سره وده کړې ده. د دې دواړو مقالو غټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د پاکستاني امنیتي چارواکو د خلیلي کې چې پولیسو په کراچۍ کې د جنوبي ایشیا لپاره د القاعده سره تړلې د یوې نوې ډلې مبینه مشر نیولې دی. امنیتي چارواکو ویل چې پولیسو شاهد عثمان نومیتن چې په کراچۍ کې د القاعده د نوې ډلې مشر بلل کېږي نیولې دی. یاد ډله ځانته په برصغیر کې القاعده ډله وایي. شاهد عثمان سره د خپل زینو ملګرو نیول شو. امنیتی چارواکو رسپانې ته ویل چې د یادې وسله والی ډلې غړو په کراچۍ کې د سمندري ځواک په مهم بندر د حمله پلان جوړولو. د امنیتی چارواکو په خبره لنیول شو مشکوکو کسانو نه لس کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، ټوپکې او تمانچې ترلاسه کړې دي. رسپانه لیکي القاعده د خپلې پناهګاه لپاره پر پاکستان تکیه کوي. د ترهګریزې چارواکي احتمال لري چې د مصر ایمن الزواهری ممکنه ده د اسامه بن لادن په شان په پاکستان کې وي. اسامه په 2011 کال کې امریکایي ځانګړي ځواکونو په ایبټ آباد کې ووژلو. روانه میاشت پاکستان پوځ د هیواد په قبایلي سیمه کې د امریکا لخوا مطلوب د القاعده یو مهم مشر عدنان الشکری الجمعه ووژلو. بلخوا ګارډین رسپانه د کابل نظاره په بیانولو سره لیکي چې سخته ګڼه ګوڼه پکې تر سترګو کیږي. په کوڅو کې ګاډی لیدل کیږي چې د ودرېدو لپاره د ځای په درک کې وي. بلخوا په ښار کې خرګاډي هم یو بل نظاره ورکوي. په اطرافو کې په زیات شمېر کې کورونه دي او یاد ښار چې د کابل سیند سره سره پروت دی په پراخېدو دی. رسپانه لیکي په تېرو لسو کلونو کې کابل د نړۍ په هغو ښارونو کې یو دی چې ډېر په تېزۍ سره وده کوي. خو د رسپانې په خبره په کابل کې د ښاري آبادۍ د تیز رفتار سره سم هغه شان روزګار او سهولتونه نشته کوم چې پکار دي. دا مهال چې بارني ځواکونه له دغه هېواد وزي او د نړیوالو مالي مرسته ورکوونکو هېوادونو توجه هم دغلته په کمېدو ده، دوی خپل شاته یو داسې ښار پرېږدي چې د جرمونو او د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. تر رسپانې په خبره خو د دې باوجود هم داسې ښکاري چې کابل کې اوس هم د خلکو دلچسپي نه ده کمه شوې. د هېواد په جنوب کې د لرو پرتو سیمو خلک هم کابل ته ورغلي چې د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې له امله بې کوره شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا کانګرس حکومتي ادارو ته د فندونو ورکولو او له اوکراینیو چارواکو سره د مرستې لپاره یو بل منظور کړی دی. په دې بل کې د روس د حکومت لپاره فند نه دی ایښودل شوی. د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګ په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې الګولایازي تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا ایوان نمائندگان د تیر زیارت پرز د 1.1 کرب ډالرو د بل منځوري ورکړي چې پکې د روس لخوا کرایمیا لزان سره شاملولو پر سر اوکراین سره مرستې هم شامل دي. د قبل تر مخه به یې چې زیاتره امریکایي حکومتي ادارو ته به د ستمبر میاشتې فندونه ورکول کیږي. په حق کې 219 او په مخالفت کې 206 رای واچول شوې. د بل منځوري به د امریکا د سینټ نه ضروري وي. د 1400 په بل کې اوکراین ته په پورونو ورکولو کې ضمانت او نورې مرستې هم شامل دي. د بل تر مخه هغه هیوادونو ته چې په کرایمیا د روس قبضه منلې په امریکایي امداد ورکولو کې خنډونو سره به مخ کیږي. د وال سټریټ جرنال ورسپانې په خبره په بل کې اوکراین سره لږ تر لږه د 1 ارب ډالرو د نوي پورونو منظوري خبره شامل ده. د لګښتونو بل کې د روس د مرکزي حکومت لپاره فندونه نه دي ایښودل شوي. په بل کې د امریکا د دفاع وزارت له روزو بورون اکسپورت سره په مایدو بندیز لګولې دي. دا د روس د وسلو برامداد کوي. دغه کمپنی په 2011 کال کې د امریکا دفاع وزارت سره افغان ملي اردو ته د 3 فوزي هلیکاپټر ورکولو مایده کړې وه، خو دغه هلیکاپټر تیر اکتوبر په میاشت کې ورکړل شوی.
تاسو مشال ریډیو ری شیرین آبادی د ایران لمړنۍ ښځینه قاضي وه. د نوبل جایزه یې اخیستې وه او اوس د بشري حقونو لپاره کار کوي. شیرین آبادی وایي امریکا دی د طالبانو او اسلامي دولت د بنسټپالو او سخت دریځو د لمنځه وړلو لپاره د بمونو پر ځای پر هغوی کتابونه ور وغورځوي. د میرمن آبادی د خبرو تفصیل به د فرانس پریس خبري اژانس په یو رپورټ کې له جانا کالکوزي څخه واورو.
شیرین عبادی چې د ایران لومړنۍ خزینه قاضي وه او د 1999 کال اسلامي انقلاب وروسته له دغې دندې لري او د بشري حقونو د فعالې په توګه راڅرګنده شوه، په 2003 کال کې د نوبل جایزه وګټله او په 2009 کال کې له ایران نه تبعید شوه. شیرین عبادی او د هغې کورنۍ چې د خپل ژوند زیات کلونه یې د بنسټپالنې او افراطي رژیمونو تر سیوري لاندې تیر کړي، دې نتیجې ته رسېدلې چې له دې بلا څخه د خلاصون لپاره پوځي لار نشته او د هر کال په تېرېدو سره افراطیت او بنسټپالنه نور هم قوي کیږي. شیرین عبادی د جمعې په ورځ فرانس پریس خبري اژانس سره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو تجربې ته په کتنې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت تر واک لاندې سیمو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو بمباري به هیڅ ګټه ونه لري. وشپېته کلنه عبادی وای په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې چې څومره پیسې او کلونه وخت مصرف شوی طالبان یې له منځه نه دي وړي او دا د خواشینۍ خبره ده. د شیرین عبادی په باور د اسلامي دولت ډله هم لکه د طالبانو یو څانګه ده. دا نه یوازې یو تروریستي ډله ده، بلکې دا یو مفکوره یا یو ایدیالوژي ده او باید چې دریخو د لمنځوړلو لپاره مبارزه وشي. کله چې د دوی ریخي لمنځي وړل شي، په هغه صورت کې به د پراختیا مخه ونیول شي. شیرین عبادی په مرکه کې ویلي، د افراطیانو ریخي په دوو مسلو کې دي: بې سوادي او ټولنیز عدالت. د دې پر ځای چې پر دوی بمونه وغورځول شي، غوره به دا وي چې کتابونه ورباندې وغورځول شي. په دې معنا چې زیات شمېر ښوونځي باید جوړ شي، او تاسې به ووینئ چې افراطیت او بنسټپالنه به حق محل له منځه لاړه شي. د بشري حقونو فعال شیرین عبادی د جمعې پر ورځ د ایټالیا په مرکز روم کې د نوبل جایزې ګټونکو کانفرانس کې د ګډون پر مهال وویل، لویدیز باید هم د ځینو ستونزو مسؤلیت چې دا مهال ورسره مخامخ دی ومني. دا ستونزې عبارت دي له د ایران اټومي پروګرام، د اسلامي دولت ډله په نایجیریا کې، بوکو حرام ډله، د لیبیا شخړې او مصیبتونه، او د لویدیز په کوڅو کې ترورستي حملې. شیرین عبادی زیاته کړه، په منځني ختیځ کې د لاسوهنو تاریخ، په فساد کې د ښکېلو دیکتاتورانو ملاتړ، په اروپا او شمالي امریکا کې له مسلمانانو سره ناوړه چلند، د غچ اخیستنې او نفرت د روحي له پراختیا سره مرسته کړې ده. د بشري حقونو فعالې شیرین عبادی د روم کانفرانس کې وویل، تاسو ګورئ چې څه شمېر اروپایان د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای کیږي. د دې علت څه دی؟ علت یې دا دی چې زیات شمېر دوهم نسل مسلمانان په اروپا کې ځورول کیږي او تعصب ورسره روان دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس ته چې په روانې میاشت کې ترکیې ته سفر کړی و، په انقره کې همدا د مسلمانانو د ځورونې او تعصب خبره کړې وه.
جانا کالکوزو اکونومیست مجلې په یو لیکنه کې ښلي چې طالبانو ته په سیاسي توګه ماتې ورکړل شوې ده، خو په پوځي توګه هغوی نه دي مات کړل شوي. د مجلې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې ناټو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی دی. اسرارالله مومن د دې لیکنې غټ ټکي وړاندې کوي.
د 11 ستمبر د ترګر بدون وروستو ناټو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړه. همداراز د چباندې 14 کلونو پس حساب ځواکونو تیر ورځ په رسمي توګه په افغانستان کې خپل جنگي مشن ته د پایټګه کې خود. اکونومیست مجللی کې پوښتنه دا ده چې په دې دومره موده کې کوم کارونه سم او کوم ناسم شوي دي، او د لږې لحظې لپاره دا سوچ هم پکار دی چې د شاوخوا 4 لسیزې جنګځپلي افغانستان راتلونکی به څه وي. ځکه چې په کال 2011 کې د نړیوالو ځواکونو د 140,000 شمېره په تیزۍ سره یوازې 10,000 ته راپریوتي. دغه ځواکونه به لږ تر لږه یو کال پورې افغان سرتیرو ته روزنه، مشوره او مرسته ورکوي. یا د مجللي کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي وو، هغه غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه د کال 2018 تر پایه پورې له افغانستانه ووځي. همدارز اوباما خپل هغه پریکړه واپس اخیستې چې پکې ویل شوي وو چې د کال 2014 وروستو به هم له افغان ځواکونو سره د امریکا هوایي جنگي مرستې جاري وي. په مقاله کې راغلی دی، د نوي پلان لمخې ناټو سرتیری به اوس افغان سرتیرو ته په لاجستیکي، ځمکنیو بریدونو او په محدود پیمانه طبي برخو کې تر هغو پورې مرستې ورکوي تر څو افغان هوایي ځواک په خپله وکولی شي دغه تشه ډکه کړي. او دا رنګ په دې کې به کېدی شي شاوخوا 2 کال نور وخت لګي. اکونومیست مجله وړاندې لیکي، ښکاري داسې چې کېدی شي ځانګړي ځواکونه هم له افغان ځواکونو سره د ترګري د مخنیوي په ځنو عملیاتو کې برخه واخلي، او د دې وجه کېدی شي همدا وي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه لوړې کچې ته رسېدلي دي. که څه هم څه کم 3.5 لک افغان ځواکونه په ښه توګه خپله دنده ترسره کوي، خو بیا هم ورته د نمر جوبله اوړېدلې. یوازې سږ کال تر دې دمه 4,600 سرتیري وژل شوي دي. وسلوال زیاتره په ښارونو او خاصه توګه کابل کې بریدونه کوي چې موخه یې په بهرنیانو کې ویره پیدا کول دي چې دارنګ په افغانستان کې سرمایه کاری ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که یو خوا وسلوالو پوسټ ماتې نه ده ورکړې، نو بلخوا په سیاسي توګه هم له ناکامۍ سره مخامخ شوي. ځکه چې افغان وګړو په خاصه توګه میرمنو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په خلاص مټ برخه واخیسته. لیکوال زیاتوي که څه هم د افغانستان د ګډ حکومت په اړه د ځینو خلکو اندېښنې دي، خو دې باوجود ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې هغوی د کرپشن د له منځه وړلو، د بنیادي خدمتونو لکه صحت، عدالتي نظام، د میرمنو حقونو او له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په اړه شریک ایجنډا لري. همداراز په دې وروستیو کې د یوې سروې له مخې په کمی کچه 80% او چیرته چې د طالبانو اثر دی، هلته کې 6% خلک د اشرف غنی له کارکردګۍ مطمئن دي. په مقاله کې راغلي دي، تر ټولو مهمه خبره اوس دا ده چې آیا پاکستان، افغانستان او امریکا د خپل منځي اړیکو ښه کول څومره ضروری ګڼي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اسرار العالم مومند و اوسم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته ونیس پروګرام د باختر ستوري وړاندې کو چې کوربه باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو،
باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی زخبرونه کې ستاسي قربایم په نننې خبرونه کې و په پښتو ادب کې د سفرنامې په اړه یو ریپورت ولرو بیا بل استاد محمد اسماعیل یون سره د پښتو یاګانو په شکلونو او کارولو په اړه د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په یو خواږه غږ یو نظم هم درته ولرو. سفرنامه داس یو ژانر دی چې لیکوال پکې یوې سیمې یا یو هیواد ته د تلو پر مهال د خپل سفر حالات بیانوي. په دې وروستیو کلونو کې چې ځینې لیکوال په هیواد کې دننه او یا هم بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي، نو د خپل سفر خواږه او تراخه د سفرنامې په ډول له خپلو لوستونکو سره شریکوي. دا چې پښتو ادب کې د سفرنامې لیکل څومره اړین دي یا دا چې د پام وړ کار ورته شوی او که څنګه، په دغه ریپورت کې ورته تمکیږو. سفرنامه د هنري لیکونو یو ژانر دی چې لیکونکی پکې یو ځای ته د خپل سفر حالات انځوروي. سفرنامه یوازې گزارش یا راپورتاج نه وي، بلکې لیکونکی پکې د پیښو او انځورګرۍ تر څنګ د هرې پیښې یا ځای په باب خپل نظریات او احساسات هم رانغاړلی شي. د سفرنامې د لیکنې طرز د لیکوال د ذوق او سلیقې پورې اړه لري. پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ غړی ډاکټر احمد علي عاجز چې په سفرنامه یې پی ایچ ډی ډیګري اخیستي، وایي چې په پښتو کې د صدیق الله رښتین سفرنامې تر نورو هغو ډېرې خوښې شوې دي.
په سفرنامه کې چا د سفرنامې حق ادا کړی دی؟ استاد رښتین دیارلس سفرنامې لیکلي دي. دا هغه هنر دا دی چې زه به دا ووایم چې د هغه وړې وړې جملې سلاست، منظر کشي، سادګي او د هغه اقتصادیات، معاشیات او د هغې ژوند ځواک ټول چې کوم دی قلم ته په داسې ښکلي انداز کې سپاري لکه لوستونکی وایي چې ورځې په خپلو سترګو لولم. دویم سړی چې کوم دی هغه زمونږ د دې سیمې نصر الله خان نصر، د ام سفر چې دی، د ام سفر نصر صاحب په خپل قلم کې کیمره ګرځوي نو بے ضائع بنے وی.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل چې خپلې هم د امریکا سفرنامه لیکلي، وایي چې سفرنامه باید په دومره قوت سره ولیکل شي چې لوستونکي خپل سفر کې ور شریک کړي.
لوستونکو ته خو تر ډیره ګټه دا ده چې یو څوک چې یو سیمې لیدلی یا یې نه لیدلی، کې لیدلی هغه بیا بیا د خلکو په ذهن کې انځوروي، کې نه لیدلی د یوې سیمې په برخه کې خلکو ته داسې معلومات ورکوي چې واقعي دی په خپل هغه سیمې ته روان دی. همدارنګه تاریخي معلومات په دې کې وي، د جګړو واقعیات په دې کې وي، د خلکو کلتور په دې کې تمثیلیږي، اقتصادي پرمختګونه په کې چې مخې ته راغلي دي یوې سیمې په برخه کې، د هغې په اړه معلومات وړاندې کیږي. دا به د لیکوال کمال وي چې هغه دومره دلچسپه کې لکه د یوې کیسې یا د یو ناول شکل ورکړي لوستونکي تر هغې پورې چې موضوع پای ته ونه رسوي پرې نه.
سفرنامه د هنري نثر داسې یو ژانر دی چې تر هر څه د مخه باید لیکوال منظرکشۍ ته پام ورواړوي. پېښور پوهنتون کې د اسلامي پوهنتون مشر پروفیسر عباسین یوسفزی وایي چې د طاهر افریدی افسانې ځکه خوښې دي چې منظرکشۍ ته یې پکې پام اړولی دی.
زموږ د پښتو سفرنامو په سر کې چې کومې سفرنامې راځي نو پایې کې زما سفرنامه د سید قانته بیګم یو سفرنامه ده چې د یورپ د یو څو ملکونو سفر یې کړی دی. پایې کې د دغه علاقې د تهذیب او تمدن په حق له ډېر په ګټور انداز کې خبره کړې ده. د دې نه پس چې بیا ما کومې سفرنامې لوستې دي، خصوصا د طاهر افریدی یو سفرنامه ده، لاړ شه پېښور ته او زه چې ځو کابل ته، پاره کې دغه سفرنامې په کردارونو کې یو کردار زه هم ما نو دی و جنا غ منظرونه سیدی طاهر صاحب دمر په جادوګرۍ باندې راجم کړی دی او راخوندې کړی دی چې زه غړم چې پای کې دای سره د تاریخ سره سره هغه واقعیات او هغه د علم او ادب او د هنر نه ډکه جملې او خبرې د ادیبانو شاعرانو یاد منظرونو نه چې طاهر صاحب څخه خپل کشید کړی دی چې هغه کله لیکلی دی نو یقینا چې دغه ډېرې زما خوښې سفرنامې دي.
د پښتو ادب استادان وایي چې پښتو کې داسې سفرنامې ډېری کمې په نظر راځي چې پنی او تخنیکی لوازماتو ته پکې پام اړول شوی وي، خو بیا هم په دغه برخه کې کړي کار ته د قدر په سترګه ګوري او تمه لري چې نوي لیکونکي به د سفرنامې ژانر ته پام ورواړوي چې په دغه برخه کې هم د پښتو ادب لمنه خیرازه شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خبرونه کې به مو له استاد محمد اسماعیل یون څخه د معروپی او نارینه یاګانو د شکلونو او کارولو په اړه ګټورې لارښوونې اورېدلې وي. دا چې د مجهولی یا خزینه یا شکل څنګه دی او په کومو کلمو کې کارول کیږي، د مرکې په دې برخه کې به یې ځنې واورو.
بل یا باندې مونږ خبرې کوو، هغه ته اوږده مجهوله یا خزینه یا وایي.
ښه، د دغه شکل هم راته وایي.
شکل دوه ټکي سر په سر
لاندې باندې
او لاندې باندې مونږ یاګانې چې دي د محتوا له مخې تقسیمونه د لنډوالي د اوږدوالي له مخې. مجهوله ورته عرب وویل چې دا یا په عربي کې نشته، په دري کې هم نشته، نه یې استعمالېږي. نو هغوی چې دا دې یا سره مخامخ شول یا دې غږ سره مخامخ شول، دې ته مجهول وویل شي. یعنې مونږ ته مجهول ده، خو خو مجهول مونږ ته خو نه وو. نو بیا زمونږ ژبپوهان ول دا لږ اوږده هم تلفظ کېږي، دې فکر کوو چې دې ته به راځه اوږده نوم ورکړو. مګر اوس مونږ دې ته د ډېر تعمق له مخې د خزینه یاوه دا یا چې ده قطن نه نارینه صفتونو کې راځي، نه په فیلونو کې، نه په نومونو کې. نو ټول هغه کلمې چې خزینه خصلت لري، که فیلي، که اسمي، که هر شی، هغه دا یا پکې کاریږي.
که د دغه خزینه یا یو څو مثالونه ورکړئ.
پوهنه سیاست نه ده چې تفاهم پکې وشي. دا کوم یاګانې چې موږ استعمالو، یوه یې صحیح، دوه یاګانې په یو ځای کې موږ نشو استعمالولی. د یو مفهوم دپاره دوه مختلف شکله کلمې موږ نشو استعمالولی، یو پکې حتما صحیح دی او غلطه ده. نو دا یا چې دا اول دا په مفرد و د هغه نومونو کې مفرد چې دي، مثل شکل خزینه، هغه محتوا یې خزینه یا په لفظ کې یا په معنا کې، دغه د جمع دپاره راځي. اول کډیوه ده، مفرده ده، ښځه ده، پاڼه ده. دا ښځه چې د حقیقي مؤنث ده، ډیوه پاڼه چې د غیر حقیقي مؤنث ده، مګر لفظ مؤنث دي. نو دې کې جمع کای سي ډیوه ډیوه، ښځه ښځه، پاڼه پاڼه. نو بیا د هغو مفرد مؤنث نومونو د مغیره یا دویم حالت لپاره هم راځي چې په همدې ګرد یا پای ته رسیدلی.
استاد، کومې کلمې چې په نارینه یا باندې پای ته رسیدلې وي، مغیره حالت یې په کومې یا باندې راځي؟
نارینه یا باندې چې پای ته رسیدلی، مغیره حالت یې په سرګند یا باندې راځي. دا په ګرد یې چې پای ته رسیدلی او مغیره حالت یې چې ده په همدغه خزینه یا باندې جمع او مغیره حالت دواړه یو شان دي. مثال ډیوه رڼا کوي، ډیوه رڼا تته ده. ګوره ډیوه دې په ډیوه وړوله، ښځه د ژوند نیمه برخه ده او بېله ښځې ژوندون ګران دی. ګوره ښځه په ښځې بدل شو. پلوشه درس لولي او پلوشه درس ولست، پاڼه ورژېده، د توت پاڼې رنګ مې خوښي. ټول هغه نومونه چې مؤنث خصلت لري په ګرد هي پای ته رسېدلي، جمع او مغیره حالت یې په خزینه یا اوږده یا مجهوله یا پای ته رسېږي. د هغو خزینه صفتونو د جمع او مغیره لپاره هم راځي چې په ګرد هي یا زور باندې پای ته رسېدلي. مثال مخکې مې یادونه که ښځه چې نوم ده، ښه ښځه، ښه صفت ده، دغه جمع چې ده او مغیره حالت یې هم په همدغه یا باندې سرته رسېږي. مثال ښه ښځه ښه خوی لري، ګوره مفرد ده، د ښې ښځې به ښه خوی وي. ګوره ښې او ښځې دا دې په دې باندې واړو، سره ډیوه، سرې ډیوې. بل په هغو نسبتي صفتونو او فیلونو کې هم کاریږي چې د خزینه نومونو لپاره کارول شي یا ګرد شي وي. لکه لبدې ورځې ژاړه، بده ورځ د ښې ورځې خاوند شي.
استاد، دغه مجهوله یا ګرد یا په ضمیرونو کې هم کارول کیږي او که څنګه؟
خزینه ضمیرونو او مفرد او حقیقي مؤنث نومونو کې هم کاریږي. یعنی هغه نوم چې حقیقتا مؤنث وي، مفردي او یا ضمیر د لپاره کاریږي، اشاري ضمیر یې که نور یو د لپاره هم کاریږي. مثال دی یو اشاري ضمیر دی، هغه اشاري ضمیر دی، عادي مثال نوم دی، خواخي نوم دی او داسې نور. دا ټول که ناوې دام نوم دی، دې کې هم کارول کیږي. او بلې دې خصلت دا ده چې دا د کلمې په منځ کې هم خپل شکل ساتلی شي. یعنې لکه تیر او تیر، نو د پیر او د پیر تر منځ که فرق کوو، نو په همدې یا باندې به کوو. او هغه بله یا هم خپل شکل ساتلی شي، دوه ټکي څنګ په څنګ دي کلمې په منځ کې، او دا هم دوه ټکي سر په سر دي کلمې په منځ کې خپل شکل ساتلی شي. خو نورې یاګانې چې دي کلمې په منځ کې خپل شکل بیا نه شي ساتلی. بله چې موږ ورته زور کوي والا یا ورته وایي، ځینې خلک ورته په اصطلاح لقیداره یا هم وایي. دا هغه نه قانون نوم دی یا دقیق نوم نه دی.
خدا د شکل هم لږ واضح
شکل چې دی عوام په اصطلاح لکۍ لري کنه. یعنی دی یا روسي برخه لک کښ سوی او دی یا روسي برخه چې دی عوام په اصطلاح لکۍ لري. یعنی لکۍ نه مقصد د روسي برخه کې لک بیت کښ شي، نو یعنی ټیک نه لري. دا
د بیا د کوم نومونو یا په کوم د استعمال
دته خو د عوام او
استاد زده خبر پور کوم چې زما خبر کوي. خو استاد بیا دغه لکیدارې په اصطلاح چې ورته وای، نو د استعمال زینه کراته وخی یا په کوم نمونه کې استعمال دي؟
اصلا دې علمي نو په لکیدار انده دا خو عوام پیخه کنه چې لکې لري کنه بیا دار الف د دین اور سره یو ځای کې لکې دار کنه دې علمي نوم چې دا زورکی والا یا ورته وي نو دې تمنګ زورکی والا یا و چې زورکای پکې راغلی دا یعنی چې یو نیمه واول یو واول سره یو ځای شي دې ته په ژبونه کې برګاګ وي یعنی دوه غونه دا یو برګاګ دی چې ای تلفظ کې اول خو په ځین په مفرد او مؤنث نومونو کې راځي چې مثال کله کې دې شي هغه د جمع خصلت ولري او مفرد می لکه مثال زولای زمری نړی ګلالای او ډوډۍ او سوکۍ سوکۍ کې دې شي په جمع باندې باندې مونږه کو وانګرو یا ډوډۍ هم جمع هم مفرد ان جنس نوم لري کنه بل دې هغه نسبتي صفاتونو د جمع او مغیره هله د پاره هم راځي چې پر سرګند یې باندې پات رسلی لکه خوخی شه دا یو نسبتي صفات ده دې جمع شه دا ترګبنی ترګبنی دوستی دوستۍ خوشحالي خوشحالی نو په دغه شکل باندې دا دی هغه مغیره حالت او جمع د پاره هم کاریږي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو نو استاد اسماعیل یون سره به پراتلون کې خبرونه کې هم د یاګانو په کارولو بحث ولرو اوس د سید اسحاق سادات بغه کې د اجمل اند کوچې په نوم نظم ته غوږ کیږو
دی په خیالي وربل د دوړي پراته خالی خالی لغره راکوزه شولې بیگا پغره د اور غلې وریدا خوشو چت لغره راکوزه شولې کوچې په هیګي چې مسومره پزړه د سیل مس اوخ د زن کړنګ وریدا لکه د پر خیمه د خیال پر للم ستا د ټټر د پاولو شنګ وریدا خوته اے مست سندرماری کوچای خلی خلی ستړې ستومان راغلی لاد پسنو کی تاوی گیلوګه سترګې دې ډکې لژړان راغلی لیوانی کومه درامه دې چیرې وخت د خپل ګمړی شرنګ ناراضی بیګا خو بیا په غر لامبې ورې دې تا خوئل چې غره ته جنگ ناراضی شونلی دی وچی او سپیری راوڑی ولی پس این غرکی گورو گوری نوی ها چه قامت کی لکت دنگوی ها غسیڑی ها غنختری نوی پیکی دی جڑ پڑ راخ پور ترتندی لکه چه بیا لمبو چینی وجلی ها چه بطا پکی وربل جوڑاو چا ها غطول آینی وجلی سناروادی سبی رحم رازی د کیګدی سیوره دی بادون وړه ها چې بتاو پتاندی ټومبلې هغه سور ګل وحشی لاسونو وړه لکه چې دود کې سپوږمې نخ کاری دا د تندی رون ټیک دی تیارو خړلې او د ټټر ها لونګین زونډې دی د پیرنګی د اور لمبو خړلې کوچه په خیر راغلی تر اوخ کو دیجار رازا ترسو بای ولاړ کینا مونږ ته هم داکله پاتې نه دی یو شی بد رود پر غاړ کینا داستا ماین شاعر نور هیڅ نه لري یو ل زخمونو ډک زړګې ور سره او د یو سو ټپی ټپی سندرو یو مات ستار او یو منګې ور سره رازا زما د زړه ور شو کې وسا یې ډکوا مې ل زخمونو زینې غې کې راټول کړه د ویر سندرې زما د زړه لپر هرون زینی کوچه رازه دواړه په ګډه ژاړو زما او ستا په مزکا سیوره ورک ده دا خو زمون خپل غرونه زمونږ نه دی اوس په اسمان هم زمونږ ستوري ورک دي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد ابیک ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com